کومه دعوا د یا جزایی دعوا په هر وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ تاسو ته اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاسی نو دبا زیربت ارگانونو تا اطلاع ورکی. یو دویم تحریک ده دعوا دی جایزه پی وقتی که گیتی او سرای کمک او دی نجات لپار چیغی وکی استغاثه وکی دا دو موضوعات دی. درایم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفی ارگانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه البته په د قوانین په رڼا کې دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع تا یا د دل طرفه او یا د د نماینده له طرفه زیربت ارگانونو ته راجع سوله دلته دعوا پیل کیږي. او همدغه سه نور موارد دی لکه مشاهده د علایم آثار د جرم دا یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دی خبریږي د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفی او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چېره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع پر رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوا پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي.
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي 1199 شمېرې ته زنګ وهي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو یې رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده، دا کوای سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسی واسه تاسی په انتقام که دیسی اسراف وسی. به هغه کسی دی قانون پولان دی اغا ظالم دی اغا که دیسی مظلوم واقعی سی. نو چیر تا چی او چاب بانده ظلم کیگی او اغا دی قانون پرانا که مربوطه مراجعو تا نه حاضریگی، خپل شکایت نبلنده که او منتظر دیدی وسی چی زه خپل انتقام خپل اقلم، دا په حقیقت که دی قانون نسرقنوانه ده. لکه ما چی مخ که شاره وکرلا که دی سی دی پا دی که اصراف وکی زیادوالی وکی آغا ظلم با دمر نوی لکه نسبت دی دینه چی دی بی بیاکی کنه. نو پا دی وقتی بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کیږي جواب دی او مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي یو داوا رسمي داوا ځانته نه پیلوي او خپل لاس په کار کیږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په دغه قانون هغه سي چې د پلی به نشي پرې کیدی شي بیرته خوشي شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین له لحاظ لکه کو د جزا نن سبا هغه ته انسو دی دغه جزا دغه هغه جزاوی مکمل ته انسو دی لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو یو قباحت دی یو جنه ده یو جنایت دی دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخ سی در حالی که قانون خو تعذیرن
نه خبره داده سیرک سبخانی سره چه اینی با افغانستان که داری فساد ده وای که زداغ کس چه ما تی ضرر را رسیدل ده زداغ حکمت تا حواله کما نه حکمت به بیر تا خوش شکلی
نه حکمت نخوشی کهی زگه چه کلا جرم مشهود و کتابات و اغوراندی کیگی که فساد ده اداری بی درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي د هغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د هغه اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالی هغه انداز کې نو آل تا جرم مرتا معلوم دی کنه جرم دی یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستونکه یا شخص ته یا حکمی خلکو د دولت ته نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي دلکه کم ستونزه نسته ده باید مون مراجع قانونی مراجع تا عرصو چی قانونی مراجع دی قانون پرانا که دی قانون پر چوکات که ام کمالی ستونزه حبس هم ستورتا او رد مال هم سبگی که چیر تا خالی جزائی موضوعی آلت هم حبس ورتا معلوم دهی بغی حبس بغا مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره ای
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر ویلې وکاسخه په دې منځ کې یو کس لخپل داوا تیریږي په هغه صورت کې بیا څړول فیصله کېدلی شي
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه داوا وکړله پس بنا پر دلایل باندې چې ار نو دلایل چې هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف کې په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی او که چیرته یو متهم موجودی متعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د عریضه او اقامه دعوا
یو بل مسله دا هم ده چې ځینې داوی د جرګو د لارې حل کیږي تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي
نه قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو فقط مونږ د دې طرفدارو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي
ډېره مننه
تشکر
درنه اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه
زنی خاله نو کاری بدی کوم
غاس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا په کاپیسا کې د ریګ روان په خصوصیاتو پوهیږئ؟
ریګ یو وخت په یو ځای کې وي، بیا بل وخت خلک ورځي بل ځای ته وي.
ریګ روان له فرهنګي اړخه سره ارزښت لري.
د خلکو په منځ کې د یو اسطورې په توګه دا پاتې شوی دی چې دا یو معتبر ځای دی او خلک اوس د یو وخت کې په سترګو ورته ګوري.
او مسئولو کسانو د دې لپاره چې د سیمې ته ګرځندویان جذب کړي څه کړي دي؟
لومړی کار یې دا کړی دی چې اوس د یوې حتی لپاره چې ریګ روان باید څوک غواړي شامل شي، یوې معینې برخې دخوا باید دغه ته شامل شي.
نن په همدې کله خبرې کوو. په پیل کې به واورئ چې ولې د سیمې ته ریګ روان وایي، بیا په دې خبرې کوو چې خلک ریګ روان ته د کومو هدفونو لپاره ځي. په آخر کې مرکه هم لرو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. هیله ده ملتیا مو وکړي.
قدرمنو دوستانو، په افغانستان کې اکثره داسې سیمې شته چې داخلي او بهرني کسان ننداري ته ورځي، پاک لای څېړنې کوي او آثار ورباندې لیکي. یو شمېر کسان بیا د سایل او سیاحت لپاره ورځي او خپل وخت خوښ تیروي. د کاپیسا د ښکلو تپو په لړ کې یوه تپه زیړو شګو پوښلې ده. کله چې یادې تپې باندې لمر ولګېږي، د زیړې طلا په څېر ځلېږي. یو شمېر خلک په دې عقیده دي چې که هر څومره شګه له دې تپې څخه واخیستل شي بیا هم نه کمیږي. که چیرې دا شګه لرو سیمو ته انتقال شي، بیرته د ریګ روان تپې ته ورځي. له همدې وجې خو ریګ روان ورته وایي. د ریګ روان د تپې د تاریخ په هکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ د تاریخ د برخې علمي غړی اسدالله پورفیز وایي،
در همون منطقه مردمانی که زندگی میکردن متوجه دیگر
کم کسان چې په همغه سیمه کې اوسېدل دې ته پام شو چې د ریګ روان د سیمې شګه په حرکت کې ده. خای له قرنونو را په دې خوار یاد ریګ په حرکت کې وي. دا چې ولی د ریګ روان د سیمې ریګ په یو ځای کې نه پاتې کیږي، علت دا ده چې باد یا شمال له یو ځای بل ځای ته وړي او دا یو طبیعي حالت ده.
په پخوا وختونو کې به خلک د اختر او نوي کال په ورځو د ریګ روان په سیمه کې سره ټولېدل، بسکشي، نښه ویشتل او نورې لوبې به کولې. د ریګ روان د تپې اوسېدونکی محمد عظیم وایي چې ریګ روان ته به اهل ولود هم راتلل او خپل مراسم به نمانځل.
دلته مخکې خلک د اخترونو کې ورته اولته میلې جوړولې او تیراندازي او تفریحي پروګرامونه چې هغه وخت معمول او مروج وو، لکه چې اوس هم شته. خلک هلته ځي تفریح کوي. بله خبره دا ده چې هلته مخکې د سیک هندوان هم چې د افغانستان کې وو، دغه ځای هغوی هم قدسیت ورته قایل دي. مخکې هلته راتلل او هلته بعضې خپل مذهبي پروګرامونه هلته جوړول. تاریخي اهمیت او ارزښت لري. یو زیارت ده چې خلک وایي چې زیارت محمد حنیفي غازی ده. خلک هلته ځي او زیارتونه کوي. اساطیرو کې دا خبرې هم شته چې هلته یو غار ده، یو سوری ده چې هغه ځایونه غزنی ته وتلی ده، او داسې خبرې دي. هلته
د ریګ روان د تپې په هکله خلک بېلابېل باورونه لري. یو شمېر وایي چې کله په یادې تپې غوږ کېښودل شي د آسونو